شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا هم خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د دوشنبه ورځې برید غندلی دی. ټامس بیگانه وخته پر ایکس شبکې ولیکل چې متحد ایالات د دې تروریستي برید له ټاپیانو او هغو سره چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي خواخوږي څرګندوي. په دې خونړي برید کې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټاپیان دي، او پړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ منلې ده. داعش په یو بیان کې چې د دې ډلې اړوند اعماق رسنۍ خپور کړی ویلي، د برید کابل په قلعه بختیار سیمه کې پر هغو مستنتقینو او کارکوونکو چې کار ته روانو د دې لپاره کړی چې د طالبانو د حکومت په زندانونو، په ځانګړې توګه د بګرام په بیا رغول شوي زندان کې د بندیانو غچ واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې. پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د 1.5 میلیون بې اسناده افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو متحدو ایالتونو له دې مخکې له پاکستانه د کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیل سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا ته د تلو لپاره هلته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د هغو حاجیانو چې سږکال یې د حج په مراسمو کې ګډون کړی و پاتې پیسې بیرته ورکوي. د دې وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حاجیانو ته د پیسو د ورکړې بهیر له نن څخه پیلېږي. د هغه په وینا هر حاجي ته به $30 اضافي پیسې ورکړل شي، خو هغه ونه ویل چې دا پیسې د ټولو لګښتونو له کومې برخې سپما شوي دي. د وزارت سکل له هر حاجی نږدې $3,900 اخیستی و. د حج او اوقافو سرپرست وزیر همدراز ژمنه وکړه چې په راتلونکي کال کې به د افغانستان د حاجیانو سهمیه له 1.5 زرو څخه 40 زرو ته لوړه کړي. د هغو قضایي اسنادو په اساس چې پرون خپاره شول، متحدو ایالتونو د حماس ډلې مشران د تروریستي حملو په څو مواردو تورن کړي دي. حماس ډله مخکې له دې هم د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوې. د امریکا لوی څارنوال مریک ګارلند ویلي دي چې د حماس مشر یحیا سنوار او د دې ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هانیه چې په 13 جولای میاشت کې په تهران کې ووژل شو، د هغو تروریستي حملو لپاره د موادو د برابرولو لپاره په پلان جوړولو تورن شوی چې خلک یې وژلې دي. ښاغلي ګارلند زیاته کړه چې دا سند د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د حماس ډلې د عملیاتو د بیلابیلو اړخونو په نښه کول دي. او د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په وروستیو توغندوي حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټاپیانو شمیر 219 ته لوړ شو. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله دا په یوه ورځ کې تر ټولو درنه مرګ ژوبله ده چې اوکراین ته اوړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او دفاع وزارت ویلي دي چې پرون سهار په مرکزی ښار پولتاوا کې د پوز د ارتباطاتو د انسټیټیوټ پر ودانۍ دوه توغندي ولګېدل. دوی وایي مخکې له دې چې د هوایي حملې د خطر زنګونه ووهل شي، په دې ودانۍ کې دننه کسانو وخت ونه موند چې ځانونه پناه ځایونو ته ورسوي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای، قفس کې او مرغۍ هم خلک باندې کې یو غږ وځي، خو سي غږ هم ویل دي چې غږ مو مورات دی، غږ مو باید ونه وځي.
حق مې حرام
پرخه ښځو باندې د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او له دې امله د افغان میرمنو اندېښنې. د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دي، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایي چې دې آیت د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی، آیت د اخر نه خپويږي؟
نن امدا موضوع چې روم ملکی هم وکړي قدر من اکتون کو ده طالبانو ده عدلی وزارت سو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر بل معروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ور باندې لګېدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراعت کاوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ور باندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې چې خپل نوم نه یادوي په دې عقله وایي،
موږ بغیر له طالبان نه څه طالبان موږ ته ووایو، موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلي یو، نه اوس ګرځو، او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځایه نیوکې سي دي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ که ضروریت دي، اوس یو کورنۍ کې 10 نفره دي، 8 نفره دي، نارینه به یو نفر وي، هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نشته، نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به سي محرمې راسي او هغه له لاسه ونیسي او بیا به دا دکان ته بیایي. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي چې حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک چې حجاب نه غواړي سوي کوي هغه که طالب وي هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپله په حجاب کې ژوند کوي، نه غواړي چې به حجاب وګرځي. حجاب څه شته وایي؟ موږ پوهېږو په حجاب باندې، دا خو حجاب نه ده چې سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته به څه خبرېږې؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سه هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سه لاندې هغه کومه به حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي، هغه ته نیوای سي، هغه له منځه وړی سي، هغه منې کوی سي. نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپله رښتیا هم په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل ښو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي فلحال سره روانې دي.
اغلی اسما کاکړ چې د واتساپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي وایي، افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغیو څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي، مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړی.
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت دغسې دی، قفس کې یو مرغۍ هم خلک بندي کې یو غږ یې وځي، اوس یې هغه هم ویلي دي چې غږ مو عورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړی. او بل دا دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوئ. خو دا هم غودي ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک، ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري، نو غودي څنګه وکړي؟ دوی مخ ته همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اړه چې پر ښځو یې لګولی وایي،
پرختیا چې ما واوریدل چې دا بل فرمان رئیس سره ده چې دا خزی باید مطلق مخه باید پټی کنه د پخوا پخوان لایک چادری یا واغوندی یا چې دا بیخی چې نقاب هم استعمال کو زمونږ سترګې ښکاری. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي کنه چې مونږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده او ټول خلک مسلمانان دي او هغوی پوهیږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي او خپل حجاب څه رقم کوي یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر اوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند یې مخته وړلې ده کنه. هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و، هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. مونږ هر ورځ په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا که چادري باندې ملاړ شي خیر. خو بر نه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي کنه، دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. حتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې او کېدی شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بله خبره دا ده چې کېدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي که نه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه چې هېڅ بیرون نه وم وتلې. په دې چې ما یو دقیقه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کړم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه، د مریضي و څخه کېدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي کنه. او دا مخ پټول چې ده کنه، دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي کنه. دا زیاتی ده چې زمونږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره. هغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو ته خپل پیغام ورسوو چې د خپل فرمانونو کې لږ غور وکړي کنه، یو حالت را نه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي کنه. او اسلام کې هیڅ بدی نشته، څه شی چې مونږ کوو کنه د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان میلمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسي تلای، درس ته نسي تلای، بیرون نسي تلای، اوس بل فرمان چې اته په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نا امید کیږي.
دا خو درې کاله دا ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي کنه، مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي کنه، همدا اوس ټول ډپریشن کې دي. او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه یې چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه کنه، د پیسو د لوږې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري. په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی د مشکلات لږ کم کړي کنه، هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي. دا نو بیخي او هغه د آواز هم د محرم شو کنه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډپریس او د اتامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي او ټول افغانستان به خاموش شي. نو دې غواړي چې یو خاموش شهر، یو خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي. په دې چې افغانستان چې ده یو پنځوس نه یي شپېته فیصده ښځې دي که نه، هغوی دا صدا دا واز چې په حساب خاموش شي که نه، بس افغانستان خاموش کیږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا میرمنې تشکیلوي، دوی ولې ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې له دې چې طالبان بیا وخته ورسیږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل شوي دي. اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي. طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد ناقص ده کنه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي کنه، تلویزیون مه ګوري، تلویزیونونه بند دي. او دا او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک جی او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه. خو دوی ضد ناقص خبرې ډېر لري چې اپار یا وی چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغې له خاطره اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دي، هماغه طالبان دي. خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و د دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل د فتنې شروع کړل، همدا چې دننه وتل په حساب ټکول یې شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینهو لپاره فشارونه راوړل. خو اوس دوی پیشو چې راځه دا ځلې لږ ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یاره ورځ قویدات نازل کړ، قویدات نازل کړ، بس تر حدې یاده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په ښځو باندې دومره ډېر قویدات راوستل، دوی په خپل ځان باندې شک لري، خپل ځانونه نسي اداره کولای، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه او نوزي همدا علت یې د په خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره که نه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي، مکتب یې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللې دي، هیڅ وخت هم داسې والاتی ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یا صرف کې ناستو کنه. مونږ فکر نه کول، ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناست دي که الکان ناست دي. مونږ هم همداسې اوس چې دوی دي، دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري. دوی هغې له خاطره اته وایي چې اواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکوي، د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکوو. دا شیان خو سمه ناسه مطالعه لرو، د حدیثو نه، د اسلام نه، هیڅ شی او ځای کې دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه. بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده کنه. او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط منل او نه تفریط منل. مونږ د 1400 کال مخ لار شو کنه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې. هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځو ته دونه قیدات راوړي کنه. کاش کې د هر فرمان سره یو یو آیت قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیت ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادروو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه، په اسلام کې نه، په سنت کې نه، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کړي، دا خود نه ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی، او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره وکړو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زه به د حجاب د میرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تفصیل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل اتاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وه. کله چې پیغمبر پاک ته راغله، نو چې کله پیغمبر پاک هغې طرف له وکتل، فاعرض عنها، نو بیرته دا مخ داسې سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعلیها ثياب رقاق، د هغې دغه لباس چې و دا ډېر نری و، ډېر نازک لباس و، لکه موږ بعض وخت کې متوجه شو که نه. نو دې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر له ویله چې کله چې جلۍ د بلوغ درجې ته ورسیږي، نو دینه مناسبه نه ده، لن یصلح منها ان یرا منها، یعنی په کار نه ده چې د هغې اندام ښکاره شي، الا او ویله چې په کار نه ده چې د هغه وجود ښکاره شي، مگر مخ، لاسونه او قدمونه. نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړ چې ته که بهر وځې، که ته د چا سره مخامخ کېږي، نو نور لباس واغونده، فقط مخ دې ښکاری باک نه کوي، که لاسونه دې ښکاری باک نه کوي، که قدمین دې ښکاری باک نه کوي. نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی موږ سره، او دغه سنت کې د دین کې غلو. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ایاکم والغلو، تاسې وایي ځانونه وساتئ د غلو نه. په څه شي غلو کې؟ په دین کې تاسې غلو مه کوئ، افراطیت مه کوئ په دین کې. ولې؟ فان من کان قبلکم، تاسې نه د مخکې چې څوک موجود و په امتونو کې، هغو چا هلاک کړه؟ هلاک شو. هغوی په څه وجه باندې؟ په خپل دین کې غلو کوله. نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دي، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایې چې دي، آیا ته د رسول الله نه خپوېږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی، آیا ته د هغې نه خپوېږي؟ که اوس موږ چېرته دغسې یو چې یاره اوس فتنه ډېره ده، آیا الله ربالعزت په ده باندې نه پوهېدو چې په وخت کې به بیروبار جوړېږي، په وخت کې به سیستمات راوځي، په وخت کې به مثال د خبرې دغه الکترونیک به مخکې ځینو؟ الله پاک به پیغمبر له ویلی وی چې که نه، چېرته داسې حالات راغله او داسې مملکتونه راغله او ټولنې مخې ته راغلې، بیا د هغې وخت کې مخ هم پټ کړي. نو چون دلته دا خبرې نشته دی، په دین کې غلو نشته دی، دین موږ ته واضح دی، او د پیغمبر پاک سیرت فعلي قولي تقریري ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دی. او ډېره په بخښنې سره یو خبره بل اضافه کوم، په اوسني وصر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین الباني رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم، دا حدیث صحیح دی، او زما مذهب هم دا دی چې ښځې مخ، لاسونه او قدمین چې دي، دا په عورت او په حجاب کې نه راځي.
راځو د طالبانو د حکومت د وروستي فرمان ته چې پکې ویلي دي چې د ښځو ټول مخ د پټي، د ښځې غږ د نه اورېدل کېږي. څومره بیا افغان ښځې په تکلیف کړي، له رواني اړخه یې دوی وځپلې، وی ځورولې.
حکم د پاسه حکم، حکم د پاسه حکم، یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم، د شرم د پاسه شرم. څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور راوباسي؟ یعنی دین خو واضح دی، قرآن، حدیث، اجماع او قیاس د علما واضح دي، دو پکې څنګه داسې یو خبره راوباسي؟ فکر کوم چې هغه قول ما ولیدو، او دو داسې تشریح ورکوي چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی، خو اوس د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو. یعنی ته د رسول الله نه مخکې روانې، ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نه مخکې روانې، ته د نورو ائمو نه مخکې روانې، شیخ البانی رحمه الله نه ته مخکې روانې. یعنی دلته فقط یوازینی علت، یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشحالول، د خپل بادار ته د هغو احکام ورکول، د هغه د تطبیق پروسه روانه ده، او ضمناً د افغانستان دغه بغیرته او دغه باشهامته قشر چې زنانه دي، د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول، او دو د ټولنې کې حذف کول، او ورسره څنګ کې بیرته یو بې سواده او یو بې کفایته ځوان نسل روزل او لویول دي.
دوی دومره قیدات په میرمنو باندې راولي، آیا په ځان باندې باور نه لري؟ دا فتنه له ما نه سر وهي. ته دغه مملکت حاکم اوس، خو ته فتنې له منځه یسه، ته میرمنو باندې ولې قیدات راولي؟
اصلا دغه خبره زه ساس منم، اصلا فتنه نشته دی، دوی تشه د منځه ویسي. زه تقریبا زه خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم، خو د حقيقي اسلام نه خبر يم. ما په حقيقي معنی سره علوم ویلي دي، حدیث مې ویلي دي، قران مې ویلي دي، اجماع د علماو نه خبر يم، قياس باندې پويګم. زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم، غونډي مملکتونو ته تلم، خلیج ملکونو ته تلم. یعنی ته یقین تاسو وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعلیمي سیستمونو، د افغان خويندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو، د دوه کوم راتګو، د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتله، زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته. د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی، چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي، هغه سعودي عربستان دی. دا موږ تاسو ومنو. ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته کړی چې ما تخصص کولو. زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غوندې سیستم د دوه مال الته ښکاره کې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې، چې دا د مسلمانانو مقدس ښارونه دي، چې دلته یو خاص عقیده لري، که دغسې سیستم چې د افغانستان غیرتي زنانه ولتلي الته موجود، زه بیا د دو خبره منم. دوی به ووایي چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا نه فتنه وه نه فتنې شته دی او موږ او تاسې په هېڅکله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولی دا د دین تقاضا هم دا ده چې موږ نشو کولی په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت ته وکړې خو اصلا یو خبره بله کوم چې د دو زړونو کې فتنه موجوده ده د دو په ذات کې فتنه موجوده ده د دو په شان کې فتنه موجوده ده غواړي دو د دین نه خبره دي کله اوس مثال دو مخکې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی نو موږ ځکه د ګیلمن جنازه نه کوو نن وایي چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ یې کوو د فتنې لپاره هلته امام ابو حنیفه مني دلته امام ابو حنیفه نه مني خو دلته نه ده دا دین د ځان دپاره د خپل شهوت په خاطر د خپل ګټو په خاطر د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي
بله دوی یو ځینې فرمانونه وضع کړل بندیزونه په میرمنو باندې په ځوانانو باندې په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل اوس بیا هماغه بندیزونه نورم تقویه کوي چې یو بله خبرې دام کړی ده چې له دې وروسته د شب یلدا او نوروز او سمنک دغو مراسمو کې نه بل مانځل کیږي میرمنې د نه سره راټولیږي په دې خبرې وکړي دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره د وخت د تیرېدلو لپاره دا میرمنې ټولېدلې دا مراسم نیول کېدل دوی هغه هم اوس نه پرېږدي
زه په دې کې دومره ووایم چې موږ هر مملکت هره ټولنه چې چېرته انسانیت ژوند کوي هغه دوه حالات لري یو خپل اسلامي مقدسات دي یو فرهنګي ارزښتونه دي افغانستان هم د دینه بمبره نه دی بلکې افغانستان د نورو مملکتونو په څیر د نور انسانیت په څیر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي موږ هیڅکله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کولی نه شو په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم نشو کولی نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځې چې دي دغه زموږ عناناتو کې دي دا زموږ فرهنګ دی دا زموږ کلتور دی دا زموږ یو لنډ اصطلاح باندې یو ساتیرې یو سبب کېږي زموږ د افغانستان د محرومو او مظلومو ولس لپاره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزه تاسې ته وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبې کولې د وخت لوبې چې ارڅ موجودې وي لوبې کولې نو بي بي عائشې ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبې سیلو کې غواړې چې ولنه یا رسول الله زه غواړم چې وی ګورم زه غواړم چې دا سیلو کوم نو هغه عائشه به فرمایي چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګې مبارک سره مې دغه مخ ته د کې خودو د ازما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګېدو ما دا سیل کول و ما نه درې ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و ما له چې نه یا رسول الله ګورم و به راته ول چې عائشه بس نه دی سیل خو دې ورو کول چې یا رسول الله زه ګورم نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي آیا پیغمبر پاک عائشه له وې چې راشه سیل وکړه آیا پیغمبر پاک عائشه له وې چې راشه صحابه وګوره آیا پیغمبر پاک عائشه له وې چې راشه چې د هغه شان د هغه جاه د هغه جلاله به ام المؤمنین عائشه ته وې چې راشه سیل وکړه نو معنا دا ده چې اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیدا مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی نو ماته نه دا ویلو چې دوه ګره زمنګ دوه حالات دوه منځه وړي زمنګ تعلیمي او تحصیلي بنیادونه دوه ختم کړو اوس دوه دمره غسته ده چې زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیتله بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي دا نور دفن کیږي د یو ټولنه
که څه هم په تیرو خبرونو کې مونږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به ترته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وځه سوای ده مرکه په څه باندې ختمه کو افغان میرمنو ته په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به ورته ولرو
دومره ورته وایو چې مونږ د افغانستان نارینه مونږ د افغانستان علما او مونږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواده خلک دوته هم ملامت او هم خجالت یو مونږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله چې ما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلوم خور رانه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت او دا خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولست بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک غنو ځان د سره شریک غنو او الله له رجوع وکي او الله نه دا وغوړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې موږ ونه خلاص کی ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي دا هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک غنم او دوته ملامت یو دوته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کومور هیڅ نشي کولای هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکه په شریک سره دغه غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلومو محرومو بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو موږ ملامت موږ خجالت بس
بله ډیر ښه
مننه به عزت اوسېږي
د
ګرانو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 24 ساعته.